د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ داونه بیا هم ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې تر ډیره لکه چې مخکې ما همکارم ویل د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه څنګه کړې دي چې زموږ یو ملمه هم را سره ستا او ستاسي پښتني ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربې چې لري په دې برخه کې هغه او روساس ټلیفونونه اخلو مخکې ته دي چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم تاسو کولای شئ چې په کورنۍ شمیرو کې 0 و 0 و 22 وسو 55 شمیرې ته زنګ وی هاو بل شمیره مو ده 0 و 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4 نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 0 2 و 2 و 1 4 0 0 1 بل شمیره مو ده 0 0 4 0 0 2 و 2 و 1 4 0 0 5 و 1 نو ستاسو ټلیفونونو ته سترګې پلار یو او زموږ د دې خبرونی میلما بر سره وی انجینر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومه اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص چې له دوی سره به هم ورسته ستاسو نظر نه او خپل پښتنې چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کو دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبيعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ وه چې د اکتوبر 13 وه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی دی چې په دې کې ویلي دی چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبیعي ناورینونو او پیښو له امله څه باندې 1,213,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیوال ورځې په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2019 کلونو ترمنز وزر 300 ستر طبيعي ناورینونه او پیشي البته په ټوله نړۍ کې رامنځته شوی دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شودل شوی دي ناسم د هوا حالات او په دې کې 4.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن سوی دی په مجموع کې وایو او همدارز نړیوال اقتصاد ته هم 3 تریلیون ډالر زیان رسیدلې دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخه ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبيعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو څنګه خپل هیواد ترې ساتو مخنیوي څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلمه راستره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار شریکي چې لا میلمه نه دی وصل شوی په خبرونه کې ورزو تاسو ټلیفون راخلو چې تاسو هم کولای شئ راتو وایئ چې تاسو تجربې څه دي د هر سیمې څخه چې زنګ وهي ځان راته وپیژنئ او وایئ چې د طبيعي پیښو څخه تاسو په سیمې کې تاسو تجربه څه ده خلک څه کوي لکه مو ستونزو سره مخامخ شوی. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راپیژنئ.
سلام علیکم فرجانه تا ته ډېر سر ته په دوه لاسه سلام نه
علیکم سلام وروره خپل ځان او پېژنې کوم ځای مو زنګ وهلې او د خبرونه موضوع به مخه خبرې دلی وي
خدانه سفوله سرلایم د کې لګین د بغلان ولایت
پس له سب د بغلان ولایت خدیر شرغ لې مېرمنې او کې مخکې مې خبرونه معرفي کړل او فکر نه کوم چې بیا به ضرورت یې چې تکرار وکړو. نو تاسو خپل تجربه راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډیره له طبيعي آفاتو سره مخامخ دی. له د افغانستان ډیر هیوادونو خو شمال یو لږ ډیر که تاسو د خپل سترګو لیدلې حالیا تجربه را سره شریکې.
والا خورجان فرې بجان زنګ پښتنه کې خلکو د سفر کې مات پدې چې خانه د سویرو سفر تقریبا 14 کال کې په پاکستان راغلی از زنګ کې لګی چې زه خاص کوم ته دې خانه د سویرو.
بله مننه کوم رو رخه یو بل اوریدونکې هم را سره پر لیک دی بل اوریدونکې بار واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل نمبر ته وایستا او لکه مو زایم اړیکنه ولې
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزت ولولسته مې کومه په دغه هدي ورداګي باندې شکول سوالینه ورداګونه
مېرمن وکي ورځک سب ستاسو تجربه څه دي د طبي
پوښتنه موږ په دا ورستیو څورزه کې دي یو ډېر خنړی سیل شایدان په دغه ورداګو باندې چا کول سوالای کې شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو د سجونی تلاپات نه مو خو د خلکو ځنونځکو تازیانونه وو ځنو کاروندو تړر ځنونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یې وړل نو کله کله داسې مشکلات به موږ په سیمو کې زه خپله د سترګو لیدلی خول کدر ته ویمه دغه پېښه چې منځ ته راغله بیا نو ډېر داسې کسان مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې په ټیټ حالات کښې وو نو د هغو خپل کور او ځمکه او هر څه یې د لاسه کښې ورکړ خو بدبختانه د کومه همکاري د کومې خانه ونه شوه که هم شوه داسې ماسې معمولي همکاري وه داسې غټه همکاري نه وه نو د هغو هغه د درنو مېلمانه مې دغه پوښتنه ده که چېرته په کومه سیمه کښې کوم طبعي پېښه منځ ته راځي باید هغه کوم کسان چې هغه لږ وړتیا د کومک لري یا یو چا سره همکاري کړی شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتو نه د هغو چا سره د څنګ همسایه سه چې هغو کور ړنګ شوی وي یا کوم بل مشکل سره د پیسې ډېرې ویدو سه کوم همکاري
وردک صاحب مننه کوم ستاسو نه البته پر همکاري باندې او بیا وروسته هم خبرې وکړو چې څنګه همکاري کېدی سي زه فقط یوه بله پوښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې راله دا څنګه سیمه وه ایا دلته خلکو په خپل سر کورونه جوړ کړي وه که نه داسې په نقشه یا پلان سوې سیمه وه
د تاریخ په اوږدو کښې داسې یو سیل نه ورغلی دی موږ په سیمه کښې نو دا خلکو همېش همدلته یې کورونه جوړ کړي وو دغه په اصطلاح داسې نه وه چې یا زورواکانو یا دغه کورونه یې چې جوړ کړي وو داسې یوه د خوړ خوله وه کله چې وورېدل سیل په دغو خوړ باندې را ووتو نو څه کم 200 کوره وو که سل کوله دغه د دو ښکار شول نور د هغو خبره نه وه صرف داسې پېښه نه وه شوې تر اوسه دا اولنۍ پېښه وه چې په وردګو کښې موبایل ته راغله
بله ډېرې مننه کوم یو بل اورېدون که هم پر لیکه دی ولی مهربانی وکړئ ځان را وپیژنئ فکر کوم چې زموږ د اورېدونکي شمېره نه ده رخصوې او اړیکه یې پرې سول بلې بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر یا تجربې سره شریک کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بلې
ستاسې اواز اورو مهرباني وکړئ ځان مهرباني ځان معرفي کړئ صدرالدین له خوست ولایت څخه مهرباني وکړئ وروره ستاسې تجربه څه ده د طبیعي پېښو څخه د دې اورېدونکي اړیکه هم پرې سوه ورسو زموږ د خپرونې میلمه انجینیر ستانمیر زهیر صاحب ته د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی او د جیولوژي او کانونو د برخې متخصص زهیر صاحب خپرونې ته ډېر ښه راغلاست ورسو تاسو ته تاسې د مخکني اورېدونکي خبرې به شایي اورېدلې وي دوی د په وردګ کې د سیل یا د سختو سیلابونو د راتلو په اړه خپل ستونزه را سره شریکه کړه دغه رقم تاسې هم شاید یاستئ چې په افغانستان کې بیلابیل ډولونه طبیعي پیښ یا طبیعي ناورینونه رامنځته سوي دي یا کېږي احتمال یې شته چې نور هم رامنځته سي غواړو داسې عمومي شکل باندې ووایو چې افغانستان څومره د طبیعي پیښو له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافیې جوړښت دی
دغه مخې د طبعي پېښې چې د هغې کښې یو سیلاب دی دا په افغانستان چون غرنی هېواد دی او یو پر څلورمه برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخې دا غرونه نیولې دي له بده مرغه په وروستیو کلونو کښې داسې یو بدبخته حالت راغلی دی چې غاصبین ځمکې حکومتي ټولې ونیوې او هغه هم داسې د غرونو په لمنو کښې چې تقریبا د هرې خوا د غرونو اوبه عمل ته راغلي دی را واخېستې په دغه مظلوم ولس باندې پیسو په مقابل کښې خرڅې کړې چې خرڅې کړې دا که لس کاله سیلاب را نیسي په یولسم کال به یې را ځي او که په شل کال را نیسي په یوویشتم کال طبعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمنو اوبه ټولې دې خوړ ته راښته کېږي او په دې خوړ کښې د مظلوم ولس هغه دي او هلته هم غاصب هم ورته ویلي چې د حکومت ته ذمهوار یم او د شخص ته ذمهوار نه یم که د شخص ذمهوار د حکومت خو یعنې مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شوی دی او ډېر بې رحمه په دغه کورونو هلته ځمکې توزیع شوي دي او د سیلاب لاندې پرتې دي.
بله زه استم که در توست سید دغه خلکو په مناسبو ځایونو کې کورونه نه دي جوړ کړي، یا د اړتیا له مخې، یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلوده چې دلته به کومه طبیعي پیښه کېږي، که در توست چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې له دغو خطرونو سره مخامخ دي، کوم ولایتونه په ځانګړي ډول، که داسې معلومات ورکړو؟
نو دا د کوم شخص ډول باندې شمه ویل، خو ما مخکمه دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي، د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ور باندې سوري دي. نو طبیعي خبره ده چې تقریبا په ټول ولایتونو کې، په زیات ولایتونو کې دغه کار شته.
بله، یوازې سیلابونه نه دي، دغه نورو طبیعي پیښو نمونه هم راته واخلي چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی، یا راغلي دي، او یا هم احتمال شته چې راسي، نور کوم آفات دي؟
دلته دوه ډېرې دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي. یو دغه د اور سوځېدنه ده، چې د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې، سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هېوادونو، دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې، په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کېږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوه عامه پوهاوی خلکو ته د دغو ډبو، د ګازي ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی شو. سره دې چې په سلګونو تلویزیونونه موجود دي، ا دې عقل دغه د بیړنیو ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیون ته ورکړی وشي، دغه ډبو نه څنګه ستانډرډ او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسو د ځینو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتې دي، او حتی ټوله کورنۍ غریبانانې د منځه وړي دي، کورونو اورونه اخیستي دي. نو دغه پیښه هم دغه د ډبو نه د استفادې هغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید دی ولس ته ورکړی شي.
بله، مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب. موږ به اوریدونکو هم راوخلو، بیا به بیرته راسو تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله، مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو لکم ځای مو زنګ وهلی. بله، موږ تاسو آواز لرو. بله، تاسو ښه ستاسو مهرباني وکړئ.
نوم یې خاطر ده او ساده کوم کومه کومه استاد به دې پون زه څو کلمې تاسو باندې مو لپاره دا خوني سوال لپاره زه ولې په دریو وایي چې له موضوع و دې شي
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د دورې پیدا فور مختلف کې پیدا او مثلا او په ځان غره باندې عبارت از زلزلہ، سیلابوس، کوسولی، تخزای زمین است که در افغانستان در حدود زیاد است و می خواهد که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مروز به خطر زلزله هاست، قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مروز به سیلاب هاست و بالاخره قسمت های شمال شرق هم سال به وقوع لرزش زمین است. من فکر میکنم که یک از گپایی که بسیار مهم است که باید افغانستان در لوبه توجه کنه که اول یک اسسمنت یک ارزیابی کنه که کدام نقاط آسیب پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دقیق نکنن درک نمیتونه که لااقل نقاط آسیب پذیر رو درک کنن که در کجا است. این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یاد درک کنن و بالاخره در جایی که نقاط آسیب پذیر است یا واقع از مردم درکن یا مردم از واقع درکن. اون زمان است که بساس همی ارزیابی خود میتونن که جان و مال مردم بسلا در امان بسازن. موضوع دیگر که میخواییم برای شما بگویم که بسیار رو در دقیقه دنیا تجربه شدیمید که خود سطح آقایی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا رو بلند میبره. کنها اولی کسایی هستن که برای رفع وقوعی هم تو آوادسا بسلا زودتر میرسن. ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت چه کنه، در خود مرکز در کابل چه کنه و مثلا برکت ها را در این در کابل دن دوباره توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکنه، بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میمونه. متاسفانه چون ما ارقام و دیتا به دقیق داشته باشیم، ارقام و دیتای قدیم که در کجا مثلا کوی سیلاب ها وجود دارن، در کجا باران ها چقدر هستن، من میمان دارم که اتومات شما برای پیش بینی کنید که کوی سیلاب ها در کجا واقع میشه و کوی دیتا در کجا واقع میشه و هر گوی نقاط ها را شما دقیق بساسات موضوعات ایمون تذبیر کنید. من ایمان دارم که شما جان اقتصاد مردم های پسان نجات نکنید. من بخیر اسمک مثال خودش همه که شما ببینه که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود یک تا حدود دو میلیون انسان ما صرف به خطر سلاح محروم زد و عین که مردم ها در آلمان هم هست، اما در آلمان یک دو نفر کشتر تخیم میتن ولی در افغانستان در ایزان کتر هم یک هزار نفر برای میگرد به اینکه ما سطح آگاهی ما، فهم ما، با برداشت ما و اینکه ما در فتح کم نداریم که لاقل بگویم که نقاط و سیدفزیر در کجا هست.
بله
من خواستم که منعیت که بطور پایتون این کپار امرا شما شریف سازم.
تشکر بسیار زیاد دیرمانان کوم محترم اورورا تاسو شو ټکو ته اشاره وکړل هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وې مده غرور راتوي چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزله سیلابونه وچکالی یا د ځمکه شویدونه یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د پیښه سره مخ ته احتمالا د ځنګلونو لمنځتلل یا ور لګیدنې یعنی بیلابیل مسائل ست دوی ډیر شکه ته اشاره وکړل چې دا سیمه باید وپیژندل سي او خلک له خبر له خطرونو خبر سي. باید ویم چې په دې خبرونه کې موږ هڅه وکړو چې د افغانستان د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وژغو چې همدا پښتني ور سره مطرح کو چې کوم کوم کارونه سوي د ایالتوم رسمي پیژندل سوي دي او څه کارونه دوی کړی دي څه باید وسی. خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوي چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي. خو تر هغو چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونې ته هڅه کوو نو بیا هم ستاسي نظرونه راخلو او د ښاغلي ستانمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو. هغوی به هم خپلې تجربې راسره شریکې کړي. یو اورېدونکي پر وخت بیا به بیرته راسو ځکه ډېر په تلیفون کې پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ، خپل نوم راته وښایئ لکه زه مو زنګ والی.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه تاسو سره پاری شکم.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت خبر، مهرباني وکړئ محترم خپل نظر سره شریک کړئ.
خو ځان زما نظر خو ته دې دلته په کونړ ولایت مرکز اسداباد کې داخل د شهر کې یو خول تیر شوی دی، رود دی، دا ډېر خطرناک خول دی خوري او سطحه د خول لاجیګه شوی دی. دا څو د تی خوړونه پکې راووتل، څو د بار بار ما دولت ته پیشنهادونه مې وکړل، ښاروالۍ ته مې ویلې، ولایت مې په دې مقام مې په جریان کې واچو چې دا خول ډېر خطرناک خول دی. خدای نه خاصه خو دا چېرته د دې د اوبو جن دی چې دا اوبه په کلو باندې اوړي، دواړه طرفونه د خړ ډیر پر نفوسه کړي دي، لاندې کې خار پروت دی، خپل ولایت ته لاندې پروت دی، نو ډیر د غټ ضرر سره مخامخ دي. خود دولتي چارواکي هیڅ دې خبرې ته کوم توجه نه کوي او هیڅ فکر نه کوي. دا نه وایي چې یاره رښتیا خو دا خړ راځي چې دا څو د تیراغې زمونږ هڅه چې پادیرو باندې ورغې په سرکونو باندې په خار په منځ کې دا وګرځېدلې ده. اوبه او شاروالم په غرض نه لري او د ولایت چارواکیم په غرض نه لري. نو خدای نه خاصه کو به سبا تاسو موږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو تاسو غوړی را کوي نو پاره به موږ چې او
نبی ناصر دلته مداخله کوم په بخښنې سره. تاسو ویلی چې دولت او شاروالۍ د هیڅ کار نه کوي، په خپل د سیمې خلکو په دې برخه کې آیات اقدام کړی دی، تاسو څه کړی دی چې د دې مخه ونیسي؟
سیمې خلکو په وسنه رسیدي ګورې دا چې لوډر نه یې بهنو موټر نه یې دا خپل سشنه کی نو د کلی خلک خو هیڅ مشکل کلی خلک نه توانه دي ترګان دونه وسنه لري.
مننه
یو پیشنهاد مې بلل دغه ته په داخله خار کې په 100 متر په 200 متر کې تقریبا و دې کوته د نفت غاز ټانکر لګیږي چې هر ټانکر کې 30 ټنه 50 ټنه غاز راته دي. خدای نه خاصه شرایط دغه سړي خدای انطلاق کوي یا دې ته کوم صدمه ورسي یا کوم مرمۍ په حسابات کې دلته ډېر سخت کلی پراته دي ډېر پر نفوس خلک دي نو د یو تجارتي وضعیت په خاطر باندې موږ ته غو عوام د خطر سره او د غټ ګواښ سره مخ
یو مننه کوم نبینا صاحب ډېر مننه موږ تاسو پښتنه واخیستله د په نور خبرونه کې و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې ځکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان رامنځته کوي یا یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ځدی چې دلته ګڼمېشته سیمه ده اما موږ په دې خبرونه کې ترجیح پر طبیعي پیښو باندې غږیږو چې څنګه دغه طبیعي پیښې رامنځته کیږي په کومو سیمو کې کومه سیمه د دې خطر سره مخامخ دي نو تاسو پښتنه متوند د ما یادښت کړم موږ به نو لنورو چارواکو سره ماتار کو ډیره زیاته مننه کوم ورځو د خبرونه معلوماته شغلي زهیر صاحب ته زهیر صاحب بخښنه غواړم چې ډیر په ټلیفون منتظر پاتې سوالي زموږ د ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړش څخه شکایت درلود چې دا په سماتوګ نه دی جوړ سوی اساس نه دی جوړ سوی او دا د دې بایس کې چې د دې شاوخه کومې ځمکې چې دی هغه لاندې کې او بل اخره خلکو ته زیان ورسې یو دا مسله او بل دا خو په خپل د نن د افغانستان په اراضي کې د نن یو مسله دی یو چې د افغانستان شمالي برخه تراسو الدا د امو سنتر سوي دي چې د افغانستان یو سرحد جوړي سرحدي او بيدي مثلا د هلته مشتاسي د دې شاهدې استو چې کله ناکله ډیر اورشتونه د دې سبب کېږي چې د اوبو سطح لوړسي او خلکو دا تجربه کړې ده چې الته د اوبو د دوی کرنیزي زمکي یا د کورونا ته لاندې کوي او د استونز د طبيعي ناورین ورهخوا په یو ډول د افغانستان اراضي ته یو غواشته یو نه افغانستان خپل اراضي له لاس ورکوي دا په دې وبو ورګډیږي په دغه مسله کې غوړ استاسو خلک غوړو چې څه کېدای شي چې دغه سي ستونزو مخه ونیول سو یا دولت سوید وکي
دغه سي ستونزو مخه ونیول لپاره وازنه لار خو اوس په فعلی شرایطو کې اندازې چې باید استناتی دیوالونه جوړ شي لبر مرغ شي دا امو سین شاوخوا کې هم استناتی دیوالونه نه جوړ شي او اندازه شته چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي دا به یو اټم رسته دولت سره همدارنګه په سندونو او خړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته دغه سره لږی چې بعضی پروژې شته دی په روسي وختو کې وړو وړو استنادي دیوالونه بعضو خړونو په غاړو کې جوړ کړی چې زمکو د تخریب مخه نیولې ده خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې د دې لپاره یو ضرورت دی
چبه دغه استنادي دیوالونه جوړ شي. بلې مننه کوم زهیر صاحب پرته لدې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي آیا فکر کوي چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولست تکول په کار دي آیا دوی هم تکولای شي په دې برخه کې؟
ولنه طبي خبره ده په خا چې د غولس او د موسسي او د فنو هم د غولس په اشرونه کړو هم د سه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړولو په زور هم د غولس په هڅه کړی چې د شهر د لارې ټول سره وځي او په برخه کې چې تخریبات زیاتی هسته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونی و نو طبي خبر ده چې هغه ځکه چې حکومت هغه نه باید ولسته کار وکړي
زه سب بیا په دې موضوع کې ولر غوړم تم سم یو دا چې تبن ولست وشای د ګرام کاروي چې دوی استنادي دیوال جوړ کې مخصوصا د داس یو لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل فکر کوم تکرار به دلته شوي کاوسی چې خلک ورستر بلی کله چې په افغانستان کې نفوس ډیر سوی دی دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي یا هلته میشت کیږي یا کرنیزې ځمکې لري یا نور مسایل چې هغه د دغه خطرونو سره مخامخ دي په دغه قسمت کې که تاسو اوریدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي دوی څنګه د دې لپاره حل لاره پیدا کړی شي
دې برخه کې د سپلی عاملوس کې وټوکا هم شته وایي چې سیلاب تلو ولې ته ریزه کړو چې ما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو او نه خلک پر والی ته ریزه کړ چې سیلاب راغی موږ سره مرسته وکړه. هغه والی ورته ویل چې تاسو نه مخکې سیلاب راغلو چې اواریزه کړی و چې زه کومې خوا لاړ شم. نو څوک چې کله ولس او دغه سي خ په سترګو ګوري چې پاس اوبه راغلي دي او په خړ کې ته د هغه د کور جوړی, نو طبیعي خبره ده چې دا سیلاب به کوم پله ځي. هغه ورځ باندې د باراباد سیند د ننګرهار سره تیرېدم, اومرېده یو ډېر لوړ خوړ. حتی حکومت خپله د معلمانو ته ځمکې ورکړي دي او ډېر لوړ خوړ په منځ کې اوس سنکاري شوي دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوو خوانه په هغه باندې د غرو او د غونډۍ اوبه راوتلي دي. خو دغه اوبه به کومې خواځي چې دې معلمانو ته دوی د ځمکه ورکړې او د خوړ په منځ کې جوړي. ډېر نو واخیست او نیمګړتیاوې شته دی. دغه د بیړنیو چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډېر چټک ګامونه واخلي او لارې ونیسي. هغه څه چې بیا وروسته راځي او سیلاب وړي باید مخکې دغه خپله وزارت دغه برخه کې دغه مسؤلین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله, زه څه مننه کوم ک د دې سیلابونو له برخې راوز ول جنورو طبي پیښه ته هم ورسو, مثلا زلزلہ یو بل غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسو معلومات لوریدونکو سره شریکی چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
زلزلہ په باندې یو ډېر خطرناک مسله ده او یو خطرناک عواقب لري, ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هر دیرشو ثانیو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کېږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1,000,000 په شاوخوا کې زلزلې راځي, یو یا دوه دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپل په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا پوښوم چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودل چې زموږ هېواد د ځمکې له کورې په یو فعال زلزلېرونکي کمربند کې دا پروت دی. دا کمربند د عموما د مایترانې کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي, د مایترانې له حوضې تورې بهیرې ترکی ایران افغانستان او مالیات ختیریږي او بل اخر انډونیزیا سره رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات زلزلې راغلي دي چې زرګونو انسانانو د مرګ او ژوبل سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري. بیرګي په توګه زه د تاسو اوریدونکو سره دی او څو زلزلو یادونه شریکوم.
یو مهرباني وکړئ.
او 1923 میلادي کال کې د فبروري په 13مه نیټه د کابل په ښار کې یو دومره زلزلہ قوي زلزلہ راغلی و چې درې دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو ځلې بیا احساس شوی و. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې و خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخه په کندواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېرې ولاړې ودانې د خاورو سره خاورې کړې. د 1944 کال د اګست میاشت او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه, د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه له خاورو سره برابرې کړې. دا هغه وخت د خرابې او ویجاړو نښې نښانې هم دا اوس هم هلته لیدل کېږي. او په هغه کې همدارنګه په 1955 کال کې د جون د میاشتې په 10مه نېټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو تر څنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1998 کال کې د فبروري په 13مه نېټه تخار ولایت د روستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکز چهرآباد حمیدینو په کلی کې د 4,500 کسانو ژوند واخیست او د روستاق د ولسوالۍ د 26 کلونو نه کلی په بشپړه توګه د خاورو په ډیرې بدل کړ. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10,000 نه زیات څاروي هم له منځه تللي. په 1983 میلادي کال د میاشتې په 13مه نېټه د ورځې په 11 بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرګ یا بستان درک او 15,000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلي همدارنګه په 1999 کال کې زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او په تاریخ یې ولو شي ډېر زیاتې خرابې د افغانستان په تاریخ کې
زلزلې هم دي. بله، زه غواړم دا پښتانه تیر باندې نو ستاسو د معلوماتو څخه لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په فعال کمربند باندې پروت دی، تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي، مثلا د دولتي معلوماتو له مخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان، کونړ، کابل هم پکې شامل دي. دغه سي یو خط دی، یو مسیر دی د زلزلو، البته چې پر دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي لارښ شاید یو څه ګران کاروي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبینی وکړي، اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ کې په دغه ورځ باندې زلزله کیدای سي، احتمال استه او په دې توګه موږ وکولای سو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره دې چې په اصلي ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیاته پیشنیاد وړاندیز نشي کېدی، وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده سره شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وای کله زلزله راځي نو د دې نه مخکې دغه شی د حیوانات ډېر نارامه وي، دا سوی اخره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د خره پاس هغه ته څوکو ته التزام کړو تقریبا یعنې د ټیټو نه پورته ځي وایان او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېر ویر لري د زلزلې، یعنې دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اوته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي، د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې ولا زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه ونیسي.
بل زه سه مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم. د غزینې حیوانات مثلا د وړاندوینه مخکې هم ما ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې وسی، مګر دغه سي حیوانات څه یاد نور هیوادونو تجربه هم دادي چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو د تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایتونه دي، په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسي د احتمالي اټکل لپاره، یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسي، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو ستاسو وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ماته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زلزله هم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري، کېدای شي همدغه لحظه کې چې زه ورته خبرې کړو زلزله شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکې چې زړې شوې دي هغې ته بیا په جیولوژیکي پلاتفورم یا هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یا هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي او که څوک هغه نه وي. دا ځمکه په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې ده هغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې ده هغه کابل دی. نو دغسې ځانګړي او حتی داسې هغه هم شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پېژني، ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې. ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویلې چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي، مګر د ځوانۍ مرحله چې جیو انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندوینې او پیشبینۍ لپاره یې تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اورېدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور د اشخاص سما ندی اوریدل چې هغه وړاندې نه
دی. یعنی دولت کولای شي یا حداقل خلق کولای شي دا ولسونه چې همدې یوې نړیوالې تجربه سوي لارې څخه د یعنی د خطر د کمول لپاره یو استفاده ځنه وکړي فکر کوي؟
د خطر د لپاره په دې برخه کې هم دغه پیشبینی شوی دی چې د کورونو د جوړولو د ودانیو په جوړولو کې باید د مسلکي او مشخه اشخاصو نه خصوصي نظارنه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانۍ باید څنګه جوړه کاندي. دا مسله ډېره مهمه ده. بل دا مسله ډېره مهمه ده چې کورنۍ باید راټوله شي په خپلو کې سره کینی یوه مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څوک کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولری په کور کې چې د زلزلې په وخت کې به کومه څه تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغه سې ابتدایي مسایل لکه په دغه خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکه دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نه شي د خټو د دیوالونو. او البته په انجینرۍ برخه کې خو خپل انجینران بیا د دې لپاره ځانګړي نورمونه او ستانډرډونه لري. نو دغه مسائل شته دي مګر نور څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغه یو مشورې وکړي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړو. وارخطا باید نه شو. که څوک وارخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو او کوم ځای کې باید سره راټول شو. د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی په خیابل باندې باید ونه ګرځو ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه تر ډېر متوجه شو چې زلزله کې برق مزه شکېدلې وي او څوک برق ونه نیسي. اوبو نلونو ته باید ډېر متوجه شو چې اوبه باید هغه شي نل چې باید بندې کړو هغه بهر نه چې اوبه راغلي د هغې ځنه یې قطع کړو. نو دغسې مسایل شته دی چې باید واړه واړه مسایل دي چې باید د زلزلې نه مخکې کورنۍ غړي ورباندې کار وکړي.
بله مننه کوم زه چې واقعا چې دغه مسایل دي چې احتمالات ست چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې طبيعي پېښې ډېرې دي یعنی ډولونه یې ډېر دي لکه نور وچکالۍ دي ځمکه شوېدنې دي اور لګېدنې دي ځنګلونو له منځه تلل د پخپل پر ځمکه باندې ډېر اغیز کولای شي. یو خو پخپل دغه فاتونه دی یا طبيعي پیښه دی یو دا چې دغه فات کله چې راسي لدی ورسته کېدای شي تبا دولت مرستي راسي یا نور مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي دا چې په خپل خلک په مغه سیمه کې دوی څه کوي څنګه یو بل خطرونو سره خبري یا یو بل تر لاس راسي پیدا کولای شي. یو تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پرمټ یو سیستم په خپل یو جوړ کړی دی دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیلستونز د خبري په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان خبرو هم د وسره سره د ټلیفون پر کاشه دی. احسان آریان خبرونه ته شرغله تاسو د دې سیستم په اړه نور جزئیات لژوریدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي څونه ستونزه خبره کړی ده.
ډېره مننه غلی فریوجانې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سیستم ډېر ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه په استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیاوې هم ورسره رامنځته کېږي. پکتیا پکتیکا خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته. په ډېر وخت زلزلې کېږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه یې ډېره ټیټه وي خو د بارانونو پر مهال او د واورو پر مهال بیا دغلته ارقام ډېر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په یو شمېر ولسوالیو کې واورې کېږي بیا هغوی شمېر ډېر زیات وي او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کېږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرخوب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل هوایي ډزې به کېدې. په یوه کلي کې د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې وو هغوی خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو درون سیلاب را روان دی دا هغه محل چې وریاس وو یا هغه محل چې باران بشوي وو په اوس وختونه کې بیا خلک څومره چې دا نړۍ پرمختګ کې هم دومره دوی هم سره په نو بلارو باندې کار کوي. دوی د واتس اپ او د مسنجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي. که څه هم دا ګروپونه اوس تر ډیره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي. ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبر ازي یا په کوم ځای کې غلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېره زیاته واوره کېږي دوی یو بل خبروي چې مثلا د تلاره بند د نور تقسیم راځي یا مثلا دلته اوبر اوته تاسو پام کوي چې په خوڑ باندې رانه شي. یا مثلا کله چې غلې کېږي دوی ورته خبرداري ورکوي چې د مرزانه وخت د کچيري باندې کې د خلکو سره مرسته کړي تاسو ور سره مرسته وکړي. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم لبده مرغ چې افغانستان د دنامنه کې چې په ګډه زیات تر سره کیږي په دغه حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو ځینن شوی نه وي او دوی ته په کې ځان نه یوخته.
کورودان احسان اریان زهر سپتاسی و هم دی خبری آوری دلیوی البته دخستاس از خم یو پشتان لرم بیا با نور آوری دون کتان ورسو لوقت لرو ده خبروانی پایتا و هم اوری دل چی پا پکتیا که خلقوست اغده کتس هم شاید ده افغانستان طول سیمی انترنت لست رسای و نلری خو اغزاینو چی لری ده طولانی زی رسانی لری ازاد گروپون جوڑول یو بل ده گواشونو خبرول ستاسی پا نظر ده سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څومره مرسته کولای سي چې خلک د احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوي دا یو کامیاب سیستم دی؟
طبيعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي. حد اقل لارښوونې او د بل سره کیږي او د بل سره مشورې کیږي. دا مشورې نه استفاده باندې خپل خط و سیر او خپل هغه تاکید ما وړاندې هم همدغه دی چې زنه د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې په کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي هی باید اکثره یو لارښوونه دا ورته چې دوی باید اکثره زنه تاریخي خپل اسناد لکه قوالی یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان پیسې نغدې دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغه ته لاسرسی ولري هغه زر ځان سره واخلي او په تخل کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې زمانځ دي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپله د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده. خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې کوشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي. خپل زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي پښې ماتېږي لاسونه ماتېږي نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو د خیښو د ماتېدو د تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي. خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې له پاسه په تاسو باندې څه شی نه راولېدلی نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه نه نباسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپلې د کورنۍ هغه کسان چې ډېر ورختې هغه ته باید اطمینان او د حوصله او زغم ورکړي.
کورودان از حساب اوس به وريدون کو تاسو یو وريدون کې پر لیکلرو بل مهرباني وکي خپل نوم وایست او خپل تجربه را سره شریکي د خپل ونی پاړه نظر پښتنه کولري.
رواجان خو سلامونه نه کې لتا ته وړاندې کوم محترم ملمنو ته وړاندې کوم سایز راډیو لاره ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څخه خلک ملامت کو متاسفانه زیاته برخه زو حکومت ملامتوم کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثه وسولې موږ په سترګو ولیدلې په داسې ځای کې کورونا وهلی وو چې هغه ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو کندې وی هغه کندې ډکې کړې دا ځایونه خلکو وشل بس غریبانو ته همیشه د پاره غریب پایمال دی هغه یو 15 روپۍ ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی ځکه چې کور جوړ کما هغه چې کله کوریا جوړ کړه سیلابونه راغله در بازاري سوله خیر مر خو د خدای په جانبه دی خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي او بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادي کوي باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي